السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1415 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 19مه نیټه چې د 2018 میلادي کال د اګست له 9 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر حافظ محمد سعید د وژل کېدو خبر ورکوي، او په کوټه کې پر مدافع وکیلانو د پرونی حمله د مړو شمیر او یا تر رسیدلی. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د دوو بهرنیانو، یوه امریکایي او یوه استرالیایي، برخلیک تر اوسه هم نه دی معلوم. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې سږ کال به د حج په مراسمو کې افغان حاجیان له ستونزو سره مخامخ نشي، او د کوټې پر یو روغتون په برید کې د اویا کسانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې او د پاکستاني طالبانو یوې څانګې په غاړه اخیستی. بشپړ خبرونه: د هغه امریکایي او استرالیایي برخلیک تر اوسه نه دی روښانه شوی چې وړمه شپه په کابل کې یرغمل شول. دغه دوه بهرانیان چې د چارواکو په وینا د کابل د امریکایي پوهنتون استادان دي، د درلمن له سیمې څخه وتښتول شول. په کابل کې د استرالیا سفارت د خپل یوه تبه یرغمل کېدل تایید کړي، خو د امنیتي دلایلو له کبله یې په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د یوه امریکایي تبه یرغمل کېدل تایید کړي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې. د دې تښتونې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې یرغملو د موندلو او خلاصون لپاره هڅې چټکې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو روسي په ګډون له پاکستاني هلیکوپټر څخه د اوو برمته شویو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ نه دی. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي، ډیرو سرچینو دا ورته تایید کړی چې د طالبانو لخوا د دې برمته شویو ژوند ګواښ سره نه دی مخامخ، او د خلاصون لپاره یې هڅې تیزې شوي. د افغان ولسمشر په امر امنیتي ځواکونو د دې پاکستاني هلیکوپټرې د عملې د موندلو او خلاصون لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
پاکستاني هلیکوپټر ته اجازه ورکړل شوې وه چې د افغانستان د فضا نه عبور وکړي، مګر څنګه اصراري ناسته یې وکړه. نو د هغې په هکله باندې یو منظم کمیسیون څېړنې کوي. کله چې ټولې څېړنې ختمې شوې، د هغې به موږ تاسو سره شریکو.
یرغمل نیونکو وسلوالو د دې هلیکوپټر د عملې د خوشې کولو په بدل کې د کوم شرط یادونه نه ده کړې. افغان ولسمشر ډاډ ورکړی چې سږ کال به د حج په مراسمو کې افغان حاجیان له ستونزو سره مخامخ نشي. ارګ په یو خبر پڼه کې وایي چې ولسمشر اشرف غنی پرون د کابل په هوایي ډګر کې سعودي عربستان ته د تلونکو حاجیانو له لومړۍ ډلې سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې د حج او اوقافو وزارت او په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت به هر ډول اسانتیاوی او امکانات ورته برابر کړي. تیر کال افغان حاجیان د حج د مراسمو پر مهال له یو لړ ستونزو سره مخامخ شوي وو. افغان ولسمشر همداراز وویل، جدي هڅه کوي چې په خپل وخت د حاجیانو د لیږدولو لپاره د اریانا هوایي شرکت د الوتکو د کمښت ستونزه هواره کړي. د کوټې په هغه روغتون کې چې لسګونه وکیلان د خپل یو مخکښ همکار بلال کاسی د مړینې د درناوي لپاره راټول شوي وو، په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر او یا ته اوچت شو. کاسی پرون سهار ووژل شو او مړی روغتون ته لیږدول شوی و چې وروسته هلته انتحاري حمله وشوه. سیمه ییزو چارواکو وویل په دې پیښه کې لسلو زیات کسان ټپیان شوي دي چې د ډیرو روغتیایي وضعیت نازک دی. پولیس ویلی چې د وژل شویو اکثر وکیلان دي. د اسلامي دولت ډلې او د پاکستاني طالبانو یوې څانګې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. دا تر اوسه نه ده معلومه چې د بلال کاسی په وژنه کې د چا لاس و. د ایران او روسیې ولسمشرانو پرون د خپلو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا ستاینه وکړه. حسن روحاني او ولادیمیر پوتین پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې سره وکتل، او وروسته په ګډه خبري ونډه کې روحاني وویل، خوشحالیم چې د نوي کال په لومړیو میاشتو کې د دوارخیزو اړیکو د پراختیا شاهد یم. پوتین هم له ایران سره د اړیکو د پراختیا ستاینه وکړه او ویل، زموږ د دوستۍ اړیکې پراخیږي. دا د ډېرې پاملرنې وړ ده چې په مختلفو برخو کې اړیکې پیاوړې کیږي. د راپورونو لمخې په اوس وخت کې د روسیې او ایران ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته رسیږي. د یو بل خبر لمخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دی لیواله دی چې د کاسپین سمندرګي په سیمه کې د انرژۍ او ترانسپورت د نویو پروژو په اړه له خپلو سیالانو د آذربایجان او ایران له ولسمشرانو سره خبرې وکړي. درې وړو مشرانو وویل چې نوی چوکاټ به د اړیکو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل دی چې د دې هیوادونو مشران د آذربایجان په پلازمینه باکو کې غونډه کوي. چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې دا خبرې به د هغې ترانزیتي نوې لارې جوړېدل ګړندي کړي چې له آذربایجان او ایرانه تیریږي او ورسره به په تیره هند ته د روسیې د سوداګرۍ د مالونو د لیږد په لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، د بشپړو خبرونو لپاره د آزادۍ راډیو ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ راډیو ډاټ کام او آزادۍ راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. د آزادۍ راډیو پر ویب پاڼه پر خبرونو سربیره مرکې، راپورونه، مرکې او تحلیلونه هم لوستلی او اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د خراسان لپاره د داعش د مشر حافظ محمد سعید د وژل کېدو په اړه راپورونه څېړي.
قومندان د 201 سلاب قول اردو اعلان کړی دی چې هغه وژل شوی دی. اسناد یې ښودلي دي. موږ په دې هکله پلټنه کوو او وروسته به موږ خپل موضوع اعلان کړو.
په هلمند کې د جګړو له اوږدېدو وروسته امنیتي چارواکي وایي چې په دې جګړه کې د مخدرو موادو مافیا د طالبانو ملګرتیا کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د نړۍ یو شمیر مشرانو او حکومتونو په کوټه کې پر مدافع وکیلانو پرونی برید په کلکه غندلی دی. په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ایران ته د سفر پر مهال له ایرانی چارواکو څخه په امنیتي برخو کې د مرستو ډاډ ترلاسه کړی دی. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو، د هم د خپرونې لومړۍ موضوع، افغان چارواکي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د مشر حافظ محمد سعید د وژل کېدو خبر ورکوي. په ننګرهار کې د 201 سلاب قول اردو قومندان ویلي هغه په اچین ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې اړه یې راپور ترلاسه کړی، خو بیا هم د موضوع په اړه څېړنه کوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر حافظ محمد سعید په ننګرهار کې وژل شوی دی. د سعید وژل کېدو خبر د دوشنبې په ورځ په ننګرهار کې د 201 نمبر سیلاب قول اردو قومندان جنرال زمان وزیری ورکړ. هغه د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې د خراسان په نامه د داعش د ډلې مشر حافظ محمد سعید د داعش د هغو 150 وسلوالو په ډله کې دی چې په اچین ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. په دې اړه مو چې آیا سعید په رښتیا وژل شوی، تیر ماښام ناوخته د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره خبرې وکړې. ښاغلي وزیری وویل
د 201 سلاب قول اردو د راپورونو له مخې قومندان د 201 سلاب قول اردو اعلان کړی دی چې هغه وژل شوی دی. اسناد یې ښودلي دي. خو د دفاع وزارت موضوع داسې ده چې موږ په دې هکله پلټنه کوو او د پلاتینی وروسته به موږ خپل موضوع اعلان کړو.
د دفاع وزارت ویان زیاته کړه په افغانستان کې د هرې تروریستي ډلې په وړاندې بریا د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د تروریزم په وړاندې روانه جګړه کې برلاسي دي.
که چیرې هر تروریستي ګروپ یا د هغو مشر وژل کیږي، دا د مخالفینو په ضعف او د کمزورۍ باندې ډېر دلالت کوي او زموږ په وړتیا او په غښتلتیا باندې تاثیر کوي. نو معنا دا ده که چیرې هغه وژل شوی وي، دا زموږ لپاره ښه خبر دی.
د راپورونو له مخې د داعش ډله چې ننګرهار قوي مرکز بلل کېږي، په دې وروستیو کې د دې ولایت په اچین او کوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو له ملاتړه هم برخمن و، سخته ځپل شوې ده. حافظ محمد سعید چې د پاکستان په قبایلي اورغزو قوم پورې تړلی او د پاکستان د تحریک طالبان ډلې غړی و، د افغانستان په ختیځ کې د داعش د حضور له څرګندېدو سره له دې ډلې سره یو ځای شو او د خراسان د سیمې لپاره ځان د داعش مشر وباله. د هغه د وژل کېدو خبر مخکې هم څو ځلې ورکړل شوی چې بیرته رد شوی و. تر اوسه نه داعش ډلې د دغې ادعا په اړه څه ویلي او نه هم نور خپلواکو منابعو هغه تایید کړی ده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم په امنیتی مسایلو کې پاتې کیږو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په هلمند کې د جګړې د دوام یو علت دا دی چې د مخدرو موادو قاچاقبران د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د دفاع وزارت چارواکو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل په هلمند کې عملیات روان دي او اضافي سرتیري هم هلته استول شوي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي د جګړې د اوږدېدو اصلي علت د امنیتي ځواکونو کم تجهیز بولي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د دفاع وزارت مسؤلین هلمند دي چې ډیر ژر به د نادالي او ناوه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکې شي. د دفاع وزارت د اپراسیون لوی رئیس تورن جنرال محمد حبیب حساری وایي د هلمند جګړه اوس په همدغو دو ولسوالیو متمرکزه ده او دوی مهارولو ته اضافي ځواکونه هم لیږلي دي. ښاغلی حساری د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په هلمند کې د جګړې د دوام یو لامل دا دی چې د مخدره موادو قاچاقوړونکي او کاروباریان د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
موږ د هلمند له موجوده امنیتي ځواکونو پرته هغه ولایت اضافي عسکر هم لیږلي دي. هیله من یو چې ښه نتیجه ترلاسه او ډېر ژر سهار له وسلوالو مخالفانو پاکه کړو. که د هلمند وضع د اندېښنې وړ نه وای موږ به اضافي سرتیري نه و ورلیږلي. د مخالفینو هڅه په هلمند کې ډېره ده. له دغو مخالفینو سره تر ټولو ډېره مرسته د مخدره موادو قاچاقوړونکي کوي.
په هلمند کې جګړه د تیر کال په ژمي کې پیل 15 ولسوالۍ د شو مساکله باغران واشیر او نومیش دا مهال د طالبانو په لاس کې دي او په نادلي او ناواکې جګړه روانه ده. څو ورځې وړاندې د هلمند ولایتي شورا غړو اندېښنه وښوده چې جګړه مرکز لښکرګاه ته نږدې شوې او حکومت باید مخنیوي ته اقدام وکړي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازې نسیمه نیازی بیا وایي په هلمند کې جګړه ځکه اوږده ده چې امنیتي ځواکونه بشپړ تجهیز نه دي. میرمن نیازی ازادي راډیو ته وویل کله چې ایساف او ناټو ځواکونه له هلمند ووتل دغه ولایت ښه ورځ ونه لیده.
ناټو قوتونه وایستافو چې هغو ډېرې ثقیلې سلاوي درلودلې، پرمختللې د جهان وسلې دلته پرتې وې. هلمند وسیع ساحه لري، بدبختانه چې اوس هېڅوک نشته، نه ناټو سته نه ایساف. یو څو محدوده شپېتو کسو یا تر هغې یو څو اضافه خارجیان موجود دي چې هغوی زیاتره جدي لاس په کار کېږي. نه هغه وسلې او امکانات چې باید موږ د پولیسو سره وای هغه نشته.
په هلمند کې له دې وړاندې تر ډېره برتانوي ځواکونه میشت وو او د تیر ژمي پر مهال چې کله بیا په دغه ولایت کې جګړه توده شوه نو د 500 په شاوخوا کې برتانوي ځواکونه دغلته د سلام مشورې لپاره بیا ورغلل. افغان ولسمشر بیا ویلي هڅه یې دا ده چې د هلمند په ګډون په ټولو ولایتونو کې روانې جګړې مهارې کړي، خو ټینګار یې دا دی تر څو چې په سیمه ییزه کچه او په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه ورسره همکاري ونه کړي د دوی مبارزه به ژر نتیجه ورنه کړي.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو
د جمال خبرې کومه د ملک دوی ملک په پاکستان کې موږ افغان ما جریو موږ کاډي دروانی دي موږ ډېر کاډي درغلي دي وروره تا چې کوم ویل چې موږ ما جریو تم ځکه ورکو پیسې ورکو پیسې موږ ته وروره خلکو ته پیسې ورکې چې له څوم ځکه ورکې غونډې پیسې خلکو نه دي وی خوري
پاکستان جی پر سرپنا جائن نہ لڑو منگا میرے سے خدا سرپنی کامیاب کی سرپنی کامیاب سے ماجرین نہ ماجرین نہ ہمیں نقل نہ خری نہ کی حال دا وایي چې موږ ماجرین ته نمبر هم ځکه ورکړي د چې ماجر راغلي اوس سرپنا جان دی په پردې کورو کې په کرا پراته دي. دا ګوسفندره د ماجرینو شرګوټی ده. دا ګوره ماجرینو د بعد چې پاکستان دي وایي نمبر ماجرینو ته به دا ورکړل شي. دا ډېر ډېره مځکه ده.
د سهار 8 بجې او 15 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د شپې د مهمو خبرونو لنډیز واوري. په کابل کې د تختول شویو دوو بهرانیانو یو امریکایي او یو استرالیایي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې یرغملو د موندلو لپاره عملیات چټک شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو روس په ګډون له پاکستاني هلیکوپټر څخه د اوو برمته شویو کسانو ژوند له ګواښ سره نه دی مخامخ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي ډیرو سرچینو دا مسله ورته تایید کړې ده. ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې سکل به د حج په مراسمو کې افغان حاجیان له ستونزو سره مخامخ نشي. ولسمشر غنی پرون د کابل په هوایي ډګر کې سعودی عربستان ته لتلونکو حاجیانو سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې د حج او اوقاف وزارت او په سعودي کې د افغانستان سفارت به هر ډول اسانتیاوې د حاجیانو ته برابرې کړي. د کوټې په یو روغتون کې چې لسګونه وکیلان د خپل یو مخکښ همکار د مړینې د درناوي لپاره راټول شوي وو، په پرونۍ حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر اویا ته اوچت شو. اکثر وژل شوي کسان حقوق پوهان دي. د ایران او روسیې ولسمشرانو پرون د خپلو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا ستاینه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی لیوال دی چې د کاسپین سمندرګي په سیمه کې د انرژۍ او ترانسپورت د نویو پروژو په اړه له خپلو سیالانو د آذربایجان او ایران له ولسمشرانو سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله او قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوو. فریبا ظاهر د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د هغو بهرنیانو په اړه یوه مقاله لیکلې چې په کابل کې تښتول سوي دي. ورسپاڼه لیکي په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه ښوونکي چې یو د امریکا او بل د استرالیا وګړي وو، د یک شنبې په ماښام د وسلې په زور د ناپیژندل شوو کسانو لخوا وتښتول سو. د ورسپاڼې په لیکنه تښتونکو د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم درلود. لیکوال زیاتوي دغه بهرنیان داسې مال تښتول سوي چې تر دې درې ورځې وړاندې په هرات کې د بهرنیو سیلانیانو پر یوې ډلې برید وسو او 15 تنه پکښې ټپیان سول. د هغې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. واشنگتن پوسټ لیکي په همدې ورځ 8 تنه پاکستانیان داسې مهال په جنوب ختیځ ولایت لوګر کې د طالبانو لخوا وتښتول سوه چې هلیکوپټر یې په ازري ولسوالۍ کې سقوط وکړ. د لیکوال په خبره که څه هم په کابل کې د دوو بهرنیانو د اختطاف مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو وایي پلازمینه کابل د هغو جنایتکارو ډلو څخه چې په تښتونو او باج اخیستلو کې برخه لري په تنګ سوي دي. د بریتانیا چپ ګارډین ورسپاڼې هم په کابل کې د دوو تښتول سوي بهرنیانو په اړه تبصره کړې ده. ګارډین لیکي په افغانستان کې تښتونی بې سبقه نه دي. ګارډین لیکي په کابل کې د یو امریکایي او یو استرالیایي وګړي اختطاف کولای سي په ټول افغانستان کې د بهرنیانو په تیر بیا د بهرنیو خبریالانو د تښتولو خطر ډیر کړي. د ګارډین په لیکنه د ولسمشر اشرف غنی حکومت چې د امنیت د ټینګښت او کارموندنې ژمنې یې له خلکو سره کړې وې، تر اوسه نه دی توانېدلی له طالبانو سره 15 کلنه جګړه ختمه کړي او یا هم په دغه هیواد کې د جرمونو او جنایاتو مخه ونیول سي. نیوز ویک مجلې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې هغه ادعا ته اشاره کړې چې وایي د امریکایي سرتیري وسلې او تجهیزات لاسته ورغلي دي. د نیوز ویک مجلې په لیکنه داعش ډلې د یوې ګرځنده توغندي ویشتونکو دستګاه، راډیو، لاسي بمونو او د یو امریکایي سرتیري د هویت کارت انځورونه خپاره کړي دي. نیوز ویک لیکي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مخصوصا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي.
قدر من اوریدونکو، د دې خبری مجله په دوام کې د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د نړۍ د یو شمیر هیوادونو مشرانو او حکومتونو په کوټه کې پرونی خونړۍ حمله په سختو ټکو غندلې. د کوټې پر ملکی روغتون د دې حملې د قربانیانو شمیر له اویا اوچت شوی. پولیسو ویلي چې اکثر وژل شوي حقوق پوهان او مدافع وکیلان دي چې د خپل یو وژل شوي همکار چې مړی یې د روغتون ته لیږدول شوی وو د درناوي لپاره هلته راټول شوي وو. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کوټې په یو ملکی روغتون کې پرونی حمله یوه تروریستي حمله وبلله چې د ده په وینا وسله والو په روغتون کې په ویرجنو کسانو انتر سره کړه. بان کی مون د پاکستان له حکومت او غختل چې دغه پیخه عاملین د عدالت راکاږي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خونړۍ حمله په سختو ټکو وغندله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې الیزابت ترودو پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل هیواد به د خپلو شریکانو په خوا کې وي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه مخته یوسي. دغه تروریستانو روغتون د قضایي او رسنیو څانګې چې د ډیموکراسۍ اساسي ستنې د حملو لپاره په نښه کړي. دغه ډول وحشیانه او بېرحمانه حملې په ټوله نړۍ کې د تروریزم د ماتولو لپاره زموږ شراکت نور هم پیاوړی کوي. موږ له پاکستان او په سیمه کې له شریکانو سره د دغه ګواښ د له منځه وړلو لپاره خپل کار ته دوام ورکوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې آذربایجان ته سفر کړی په یو استولي پیغام کې د پاکستان له ولسمشر د هیواد له صدر اعظم او خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. پوتین دغه حمله د بشریت پر ضد حمله بللې چې د په وینا روسیه تمه کوي عاملین په سخته سزا ورسیږي. د وروستیو شمیرو له مخې په دغې خونړۍ حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر اویاو ته اوچت شوی دی. شاوخوا سل تنه هم ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د بلوچستان ایالت د پوهنې وزیر عبدالرحیم زیارتوال پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
یو څل دوه کسان زخمیان دي او تر اوسه پورې اویا کسان شهیدان شوي دي. زه خپله ورغلی وم او له ایالت دراني چې زموږ سپیکر له دا راسره وه د هر یو مو جلا جلا تپوس وکړې معلومات مې ځینې وکړې حال مې ځینې وکړې. نو په هغه کې ځینې زخمیان
د کوټې د روغتون په دروازه کې د غزان وژونکو حمله وروسته له هغې وشو چې د یو مخکښ مدافع وکیل بلال کاسی مړی دغه روغتون ته ولېږدول شو. دغه مدافع وکیل یوه ورځ مخکې په ډزو وژل شوی و. د داعش ډلې او جماعت احرار چې د پاکستاني طالبانو یوه څانګه ده د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ایران حکومت د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه کړې. د امنیت شورا ویان تواب غورزنګ پرون ازادۍ راډیو ته وویل ایران د کوکنارو د کښت او د نشه یي موادو د قاچاق او تولید پر ضد د مبارزې په برخو کې هم د مرستې ژمنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ایران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو د ګډې پولې پر امنیت او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. محمد حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د ایران د هر اړخیز ملاتړ خبرې کوي چې څه موده وړاندې دغه هیواد له طالبانو څخه په ملاتړ تورن شوی و. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د حنیف اتمر د سفر نتیجې به په لنډمهال، منځمهاله او اوږدمهاله کې معلوم شي. د وی ځینې لاسته راوړنې به په منځمهاله او ځینې به یې په اوږدمهاله کې معلوم شي. مهمه مسله دا ده چې افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ایران هر اړخیز ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د شنبې په ورځ د ایران د ملي امنیت د رئیس علي شمخانی په رسمي بلنه ایران ته په دوه ورځني سفر تللی و. محمد حنیف اتمر له ایران وړاندې چین، روسیې، هند، آذربایجان او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او هڅه یې کړې چې دغه هیوادونه د تروریزم پر وړاندې ګډې مبارزې ته وهڅوي. خو له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه رپورټونه او دغه هیواد ته د ملا اختر محمد منصور سفر هغه موارد دي چې د نړیوالو چارو د یو شمیر کارپوهانو په خبره له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ایران د شمنې په اړه شکونه پیدا کړي. څه موده وړاندې په بامیانو کې د وسلوالو مخالفینو له یو پټنځای څخه د ایران وسلې هم پیدا شوې وې. د چارو کارپوهان له افغانستان سره د سیمه ییزو هیوادونو د همکارۍ له زیاتوالي هرکلی کوي خو وایي ایران د خپلو ګټو لپاره په دې برخه کې همکاري کوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ دینی عالمان او سیاسي څیرې د ټولنیز عدالت د ټینګښت لپاره د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. دوی پرون په کابل کې د فقه او قانون له نظره د انتخاباتو څرنګوالي تر عنوان لاندې جوړ شوي سیمینار کې ټینګار وکړ چې انتخابات په شریعت کې هم یو اصل ګڼل کیږي او باید ټول خلک یې ترسره کېدو ته لیواله وي. یوسف خان زادران د دې کنفرانس جریان ته ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي انتخابات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي، د دغه هیواد ځینې سیاسي څیرې، دیني عالمان او د علومو د اکاډمۍ غړي د انتخاباتو په اهمیت او په شرعي لحاظ په دې پروسه کې پر ګډون ټینګار کوي. د افغانستان د علماو د شورا یو غړي شهزاده شاهد د دوشنبې په ورځ د فقه او قانون له نظره د انتخاباتو د څرنګوالي تر نوم لاندې جوړ شوي سیمینار ته وویل چې هر افغان باید انتخاباتو ته لیواله وي او د خپل ځایم په ټاکلو کې ونډه واخلي. هغه د ټولنې له بېلابېلو قشرونو وغوښتل چې د انتخاباتو د اهمیت پړه باید خلکو ته معلومات ورکړل شي.
انتخاباتو په باره کې د رای ورکولو په باره کې شک مکوي، کاغذ ورونو رای ده او کاغذ خويندو رای ده. زه د علماو نه، د دې پروفیسورانو نه او د خپل علمی مراکزو نه غواړم چې د آگاهی عامه د منبر او د خطبې د لارې نه خلکو ته د انتخاباتو په شفافیت باندې، نتیجې په منلو باندې، انتخاباتو کې هغه اصول باندې د خلکو رای ته احترام، په دې باندې خبره وکړي.
دغه دیني عالمان د قانون او شریعت له نظره ټینګار کوي چې د انتخاباتو ترسره کیدل او په دې پروسه کې د خلکو ګډون د هر چا مسلم حق دی. هغوی وایي چې په افغانستان کې ناپوهي او کم سوادي د دې سبب شوي چې خلک انتخابات بې اهمیته یا ناروا عمل وګڼي. دیني عالمان د علومو اکاډمۍ غړي او سیاسي ځینې څیرې داسې وخت ریوه چې تر لاندې د انتخاباتو پر اهمیت غږیږي چې په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو ګډون خورا ښه ګڼل شوی و. په هغو انتخاباتو کې د نارینهو تر څنګ د ښځو شاوخوا 40% ونډه د پام وړ ډېروالی ښودل شوی و. په دې غونډه کې د علومو د اکاډمۍ مشر سوریا پوپل د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوس چې د شفافو انتخاباتو تر څنګ د خلکو په ګډون ټینګار کړی و.
انتخاباتو په برکت عام وګړي ته فرصت برابرېږي چې خپل حکومت کوونکي وټاکي او د خپل رای د استعمال له لارې د هیواد او ټولنې د برخلیک په جوړولو کې برخه واخلي. تاریخي تجربه شي انتخابات د قدرت د انتقال تر ټولو مطمئنه او عادلانه لاره ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د نورو اندېښنو تر څنګ ډېر وخت د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې موجودې وي. مدني ټولنو پر انتخاباتو د څار ډېرو بنسټونو هم وخت نه وخت ویلي تر هغې چې د افغانستان انتخاباتي نظام په بنسټیز ډول اصلاح نه شي، دا ځل خلک حاضر نه دي چې د انتخاباتو اهمیت له پوهېدو سره سره په هغو کې ونډه واخلي. افغان حکومت بیا تل د انتخاباتي نظام پر اصلاح ټینګار کړی، ویلي دي چې دې هدف ته د رسېدو لپاره ټاکل شوي جمهور رئیس غني ډېر ژر دریم تقنیني فرمان صادر کړي.
د ژوند رنگونه
څه دینم راته وای
نو سمسور ده
څه کاروبار کوي
دا غل د کراچي مې د کار کو
چې شي خرڅي کراچي کې
انوالي خټکی دي خرڅوي
ها څومره وخت کې چې دا کار کوي
دا دوه میاشتې کې چې دا کار کوي
ها مخکې دې څه کول
مخکې مې مکتب ته تلم مکور کې مکتب ته تلم او بیا تر تلم ته پلاس څنګه مې کار کو
ها اوس مکتب ته ځي
او
څوم سنت کې
پینځم
مکتب ته کوم ټایم کې ځي او دلته سودا لپاره کله راځي
نه بجې ځو یو نیمه بجې بیا تر ځو بل تر ځو پلار څنګه ملته کار کو
بیا د پلار اندر سر دلته دریږي کته یوازې غسی
نه ما پلار ملته دریږي ما ځي ته بارون راځم دلته دریږي
څه رقم منا کې خرڅای ک دانه کیلو کې دانه کې
دانه کې
دا خ خټکای چی کنه یخه دوانه یی سره کوم سړی پوښی مثلا چې دا خیره او وایخلی
دا رنگ نه معلومیږي دا خراب دی دا
مثلا سره کوم رنگی
مثلا دا رنگی
خیره رنگ چې هغه خټکای
خوږی هغه چې رسیدگی صحیح پخی
او دوانه مثلا سره کوم معلومه
چې دا څه دبدبو کی دا پخی
چې دا دبدبو کې مثلا څه پوښو چې دا خاره که خانه ده
دا دبدبو کوه ما باندې خي
دکی
دکی وو
او کده څه خالي دبدبو کوه بیا
خالي دبدبو کده غوندا خامي
خا اورس کې بسو دانی خټکی ویندواني خرڅه ای
اورس کې با دوا پیر شل سالیو دانی خرڅه وی دغه دورځي
ها ډیر ښه مثلا بیا د یار دانه چې دا قیمتي معلوم ده ک لګی راټی ټایم سره خم ده
قیمتي معلوم نه ده دا موږ ته ویل 50 روپے خرچ کوي موږ ته سلوي وخت مرګو 50 مرګو
او کله خو لیک جیګم نه ورکه چې جیب خرچي د خپل پکې وباسي
نه
باسي الکان چې پلاری سودا ته کینو لیک نه لکه قیمته خرچي چې درې ما جیب خرچم پکې وځي
نه موږ دا الکان یو دا موږ تر کې دا ځای په قیمته خرچ کوي په دا خرچ کوي
او بیا څنګه جیب خرچي د پلار ته درکې ک
نه خپل پلار مې راکېلته
100 روپے مثلا چې سودا ورته وکي ما خام چې ته ته څومره درکې
ډیر شپې 50 روپے امور راکې
بیا تر ازي چې تمره درکې کوته چې ډیر راکې
نار زونه چې خپل درس نه وونګه چې غل دی راکې
بس تاسو خدای پاک خوشاله لري ډیر زیات مننه
ژوندې اوس
قدر من اوریدونکو لدی خوغو خبرات سره د دې خبري مجله پای تر ورسیدو دا خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. خو یو بل نیم ساعته خبری مجله دا د پایل شو د سهار 9 بجې دی. احمد جعفر احمدی تاسو ته دا نوې خبری مجله وړاندې کوي. جعفر صاحب سلامونه.
تشکر از شما تکل صاحب. سلام. تشکر که صحبتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. امیدوار هستم روز سه‌شنبه خوشی داشته باشید. به این مجله خبری ما روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن رهبر داعش برای منطقه خراسان خبر می دهند. تازه ترین جزئیات را در برای رویداد مرگبار دیروز در پاکستان هم با شما در میان می گذاریم. 70 کشته و بیش از 100 زخمی. دقایق بعد گزارش های مفصل در مورد اینها خواهیم داشت. مطالب نشریه های غربی در برای افغانستان را هم مرور میکنیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرها. از سرنوشت دو شهروند خارجی ربوده شده در کابل خبر نیست. رئیس جمهور غنی اطمینان داد که در جریان مراسم حج امسال مشکل برای زائران افغان به میان نخواهد آمد. و امریکا، روسیه و سازمان ملل حمله دیروز در شهر کویته پاکستان را شدیداً نکوهش کردند. تفصیل خبرها. از سرنوشت یک امریکایی و یک استرالیایی که از کابل ربوده شدند اطلاع در دست نیست. این دو تن که گفته می شود پروفسور بودند و با پوانتون امریکایی افغانستان در کابل کار می کردند، بروز دوشنبه از سوی 5 مرد مسلح از منطقه دارالامان ربوده شدند. سفارت استرالیا در کابل با آنکه اختطاف یک شهروندش را تایید می کند، اما بنابر دلایل امنیتی و مسئولیت گروگانان جزئیات بیشتر نمی دهد. در واشنگتن هم وزارت خارجه امریکا ربوده شدن یک شهروندش را در کابل تایید کرده، اما جزئیات بیشتر نداده. تا حالا هیچ گروه مسئولیت این آدم ربایی را به عهده نگرفته است. وزارت خارجه روسیه میگوید عملی یک هلیکوپتر متعلق به پاکستان به شمول یک شهروند روسی که در افغانستان ربوده شدند با تهدید مرگ روبرو نیستند. خبرگزاری های روسیه به نقل از وزارت خارجه آن کشور گزارش دادند که در یک خبرنامه گفته است چندین منبع تایید کردند که عملی یک تیاره سوی طالبان ربوده شدند. وزارت خارجه روسیه میگوید زندگی این افراد با خطر روبرو نیست و تلاش ها برای رهاییشان ادامه دارد. گفته می شود که این هلیکوپتر به روز پنجشنبه بنابر عوارض فنی در ولسوالی ازرای لوگر نشست استراری کرد. در حال حاضر یک کمیسیون به خاطر جزئیات این رویداد تحقیق می کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت برای هلیکوپتر پاکستانی اجازه داده شده بود که از حریم هوایی افغانستان عبور کند، اما چون مسئله نشست اضطراری به میان آمد، یک کمیسیون از سوی شورای امنیت و وزارت دفاع تعیین شد تا تحقیق کند. زمانی که بررسی ها تکمیل شد، نتیجه را با شما شریک خواهیم ساخت. رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان می‌دهد که در جریان مراسم حج امسال مشکل برای زائران افغان به میان نخواهد آمد. آقای غنی دیروز با نخستین گروه از زائران که کابل را به قصد جده ترک کردن در میدان هوایی کابل دیدار کرد. وی گفت وزارت حج و اوقاف و سفارت افغانستان در عربستان سعودی هر گونه امکانات و سهولت را برای زائران افغان فراهم می کنند. در سالهای گذشته برخی مشکلات در جریان مراسم حج برای زائران افغان پیدا شد که انتقالشان از سوی سایر شرکت ها و نبود امکانات و راهنما برای آنها از مشکلات برجسته دانسته می شود. رادیو آزادی. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و رئیس جمهور روسیه حمله مرگبار در شهر کویته پاکستان را شدیداً نکوهش کردند. الیزابت ترودو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز در یک نشست خبری گفت کشورش در کنار شرکایش خواهد ایستاد تا مبارزه‌شان را با تروریسم ادامه بدهند. این تروریستان شفاخانه، بخش قضایی و رسانه ها را که مهمترین رکنهای دموکراسی اند هدف قرار دادند. این نوع حملات وحشیانه و بی‌رحمانه شراکت ما را برای شکست تروریسم در سرتاسر جهان عمیق‌تر می‌سازد. در حمله دیروز بر یک شفاخانه در کویته 70 تن کشته و 102 نفر دیگر هم زخمی شدند. بانکیمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، این رویداد را یک حمله تروریستی خوانده است. همچنان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از این حمله به عنوان جنایت ضد بشریت یاد کرده. رئیسان جمهور ایران و روسیه از تقویت رابطه دو جانبهشان سخن گفتند. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین دیروز در باکو پایتخت آذربایجان با هم دیدند و از تقویت رابطشان ستایش کردند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران:
خوشحالیم که در ماه‌های اولیه سال جدید ما شاهد توسعه روابط دو جانبه هستیم.
پوتین هم در این دیدار از گسترش رابط روسیه با ایران ابراز خرسندی کرد. رابط دوستانه ما گسترش می‌یابد. خیلی قابل توجه است که رابط در زمینه‌های مختلف تقویت شده است. و سازمان دکتران بدون مرز یا MSF میگوید در جریان روزهای شنبه و یک شنبه یک کلینیک کودکان در شمال سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفته که در نتیجه 13 تن کشته شدند. MSF دیروز در یک اعلامیه گفت از 4 حمله هوایی 2 تای آن به صورت مستقیم یک شفاخانه را در شهر ادلیب هدف قرار داد. به گفته سازمان دکتران بدون مرز، 6 کارمند همین شفاخانه در حمله صبح وقت شنبه زخمی شدند. این سازمان تا حالا نگفته که کیها مسئول این حملات هوایی بودند. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، تایید کشته شدن رهبر داعش برای منطقه خراسان از سوی مقام‌های ننگرهار، وزارت دفاع میگوید تحقیق میکند.
کماندان دو سوی یو سلاح پول اردو اعلان کرده ده چه آقا وجل شده ده. اصلا دیم خودلی دی. منگا پا دی حق لپلاته نکو و درست با منگ پل موضوع اعلان کن.
ادامه جنگ در هلمند، نقش قاچاقبران مواد مخدر در این جنگ چیست؟
یک قسمت زیاد کسایی که کمک میکنه در یمر با دشمن همون قاچاق برای مواد مخدر است.
وضعیت شماری از زخمی های حمله دیروز در پاکستان وخیم خوانده شده.
102 تن زخمی شدند و 70 تن هم جان دادند.
مطالب نشریه های غربی در برای افغانستان را مرور میکنیم و با یک مرد 55 ساله خسته و نادار صحبت کرده ایم.
که من باز بهم سیر هستم، سوا همی صبح که نبهم گشن هستم.
باز هم سلام، من ژکفر احمدی را بپذیرید. به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. مقام های ولایت ننگرهار میگویند که رهبر داعش برای منطقه خراسان در ولسوالی اچین ننگرهار کشته شده است. قماندان قل اردوی 201 سیلاب گفته که حافظ سعید با حدود 30 تن از افرادش در یک عملیات هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع میگوید که گزارش هایی را در این مورد دریافت کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید درباره گزارش‌های تحقیق میکند که کشته شدن حافظ سعید رهبر گروه داعش برای منطقه خراسان را تایید کند. جنرال زمان وزیر قماندان قلوردی 201 سیلاب روز دوشنبه به خبرنگاران در ولسوالی چین ننگرهار گفت حافظ سعید کشته شده است. به گفته ای وی رهبر گروه داعش برای منطقه خراسان در میان 30 تن از شورشیان شامل است که در جریان عملیات نظامی در ولسوالی چین ننگرهار هدف قرار گرفته و کشته شدند. اما اینکه خبر مرگ حافظ سعید تا چه حد درست است، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع میگوید در این مورد تحقیق همه جانبه خواهد شد. بر اساس اطلاعات قلوردوی 201 سیلاب، قماندان این قلوردو اعلان کرده که سعید کشته شده است. اسناد هم ارائه شده. اما موقف وزارت دفاع این است که در این مورد بررسی میکنیم و پس از تحقیق موضع خود را اعلان خواهیم کرد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود پیروزی در برابر هر گروه تروریستی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی افغان در مبارزه فعلی با تروریسم دست بالا دارند. اگر هر گروه تروریستی در افغانستان هدف قرار می‌گیرد و یا رهبرش کشته می‌شود، این به ضعف مخالفین مسلح دلالت می‌کند و به توانایی و قدرت ما تأثیر می‌گذارد. بنابراین اگر حافظ سعید کشته شده باشد، برای ما یک خبر خوش است. بر اساس گزارش‌ها گروه داعش در ننگرهار که ولسوالی‌های کوت و اچین را برای خود مرکز قوی حساب می‌کرد، در عملیات‌های نظامی نیروهای افغان خیلی ضربه دیده است. در این عملیات‌ها نیروهای بین‌المللی هم از نظامیان افغانستان حمایت می‌کنند. حافظ محمد سعید که اصلاً به قوم اورگزای در منطقه قبایلی پاکستان تعلق دارد، یک عضو تحریک طالبان پاکستانی بود. او پس از حضور داعش در شرق افغانستان با این گروه بیعت کرد و خود را رهبر منطقه خراسان معرفی کرد. پیش از این هم خبر مرگ حافظ سعید چند بار نشر و سپس رد شده بود. تا حالا گروه داعش در مورد کشته شدن رهبر این گروه در افغانستان چیزی نگفته و سایر نهادهای مستقل هم خبر مرگ حافظ سعید را تایید نکردند.
مقام های ولایت ننگرهار گفتند حافظ سعید رهبر داعش برای منطقه خراسان در ولسوالی اچین کشته شده گزارش بود. از جاوید نعیمی در این مورد: کشته شدن سعید چقدر بالای فعالیت داعش در افغانستان بخصوص در ننگرهار تأثیر گذار خواهد بود؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما در این مورد نظر بدهید: 0700-08-46-20. نظریاتتان را حتما پخش خواهیم کرد.
از پیام های شما:
امروز ولسوالی پسابند به یک قربانگاهی نیروهای امنیتی مودل شده است. به این معنا وقتی که نیروهای امنیتی ما در اونجا فرستاده میشن، راه برگشت درشان وجود نداره جز مرگ و هیچ گونه کمکی از طرف دولت که نیروهای هوایی باشد در اون ولسوالی صورت نمیگیره و اون ولسوالی هم از سنگ چوش گرفته کلن طالب گشته. با 10 یا 20 نیروی امنیتی که از سطح ولایت غور در اونجا فرستاده میشه، آیا تأمین امنیت اون ولسوالی ممکن است؟ نه خیر. اگر هدف مقامات بی‌صلاح کشور اگر استقرار نظام است، باید توسط نیروهای هوایی از کسانی که در اونجا فرستاده میشن حمایت بکنه.
عبدالقاسم فولاد هستم از ولسوالی سنگین. ببینید، در ابتدا اردوی ملی ما و شما زمانی که وظیفه می رفتی زتام ها بر از و بسته می دادن، بسته ها یعنی غذایی که می تانست که با وقت زمان حتی گرم کن داشت، همه چیزش معیا بود. ما فعلا در ولسوالی سنگین در لوای دی قلوردی در سر پانده میوان قرار داریم. ما ببینیم اول خو مشکل گاز داریم، مواد سوختی نیست، البته با وقت زمان اکمالاتش نیست.
بلیاد خراب، بلیاد قرآن مملکتی ما خراب شد. پاکی کماندانای جیادی و پاکی مافیای مواد مخدر خلیصالان نشوه، در افغانستان عسکر گرفتن نشوه، افغانستان آرام نمیشوه.
اگر شما هم مشکل دارید، از طریق شماره تلفن پیامگیر ما مشکلتان را با ما در میان بگذارید. نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:45 صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. از سرنوشت یک امریکایی و یک استرالیایی که از کابل ربوده شدند اطلاع در دست نیست. وزارت خارجه روسیه میگوید عمله یک هلیکوپتر متعلق به پاکستان به شمول یک شهروند روسی که در افغانستان ربوده شدند با تهدید مرگ روبرو نیستند. رئیسان جمهوری ایران و روسیه از تقویت روابط دو جانبه ایشان سخن گفتند. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین دیروز در باکو با هم دیدار کردند و از تقویت روابطشان ستایش کردند. وزارت خارجه آمریکا، سازمان ملل متحد و رئیس جمهور روسیه حمله مرگبار در شهر کویته پاکستان را شدیداً نکوهش کردند. و سازمان دکتران بدون مرز میگوید که در جریان روزهای شنبه و یک شنبه یک کلینیک کودکان در شمال سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفته که در نتیجه 13 تن کشته شدند. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از فرشتن نگاه میشنیم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود در مورد اختطاف دو طبیب خارجی در کابل نوشته است. واشنگتن پست می نویسد دو استاد پنتون آمریکایی، یک طبیب آمریکا و دیگر از استرالیا، یک شنبه شب به زور اسلحه از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل ربوده شدند. به گفته روزنامه، ربایندگان یونیفرم نیروهای امنیتی افغان را به تن داشتند. واشنگتن پست در ادامه می نویسد دو تن از اتباع خارجی در حال از کابل اختطاف شدند که 3 روز پیش از این حادثه در حمله بالای یک گروه از سیاحان خارجی در هرات 5 تن زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت آن را پذیرفتند. واشنگتن پست میگوید بانک تاکنون مسئولیت اختطاف دو تن از اتباع خارجی در کابل را کدام گروهی به عهده نگرفته است، اما کابل پایتخت افغانستان از فعالیت گروه‌های جنایتکاری که در اختطاف‌ها و باجگیری‌ها دست دارند به ستو آمده است. روزنامه گاردین نیز موضوع اختطاف دو تن از اتباع خارجی در کابل را به تحلیل گرفته است. گاردین می‌نویسد آدم ربایی در افغانستان غیر معمول نیست. سال گذشته نیز 3 خارجی در کابل اختطاف شدند. یک زن هندی که مای گذشته از چنگ ربایندگان آزاد شد در جمعی آنها شامل بود. روزنامه میگوید اتباع خارجی که در افغانستان زندگی و یا هم کار میکنند عمدتاً به سفارتخانه های مربوطه ایشان محدودند. وانهده ای که برای ملل متحد و یا در ارگان های غیر دولتی کار میکنند به مجتمع های مسکونی خود محدود بوده و اجازه گشت و گذار به گونه آزاد را ندارند. گاردین می نویسد اختطاف اخیر یک امریکایی و یک استرالیایی در کابل خطر اختطاف خارجی ها به خصوص خبرنگاران خارجی را که در سراسر افغانستان گشت و گذار می کنند افزایش می دهد. روزنامه گاردین می گوید حکومت اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که تامین امنیت و فراهم کردن شغل را به باشندگان این کشور وعده سپرده بود تا کنون نتوانسته جنگ 15 ساله با طالبان را متوقف کند و یا هم جلو جرم و جنایات در این کشور را بگیرد. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلب را در مورد ادعای جنگجویان داعش نوشته که گویا و برخی از اسلحه و مهمات سربازان آمریکایی در ننگرهار دست یافتند. به نوشته نیوزویک جنگجویان وابسته به گروه داعش در افغانستان به روز شنبه با انتشار تصاویر ادعا کردند که برخی از اسلحه و مهمات سربازان آمریکایی را به دست آوردند. در تصاویر نشر شده یک راکت انداز سیار، رادیو، بمب‌های دستی و یک کارت هویت مربوط به یک سرباز آمریکایی دیده می شوند. مجله نیوز ویک می نویسد بانک جنگجویان داعش از دستگیری یک سرباز آمریکایی به نام راین لارسون خبر دادند، اما نیروهای آمریکایی در افغانستان این خبر را رد کردند. به نوشته نیوز ویک، گروه دولت اسلامی یا داعش سال گذشته نفوذش در افغانستان به ویژه در ولایت شرقی این کشور را گسترش داد.
هفت و 50 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. یک مقام وزارت دفاع افغانستان وضعیت امنیتی هلمند را نگران کننده می داند.
وضع موجود هلمند اگر نگران کننده نمی بود ما قوتهای اضافی روان نمی کرد.
تا لحظات دیگر در این باره بیشتر خواهیم گفت، اما حالا سر میزنیم به پاکستان، جایی که دیروز شاهد یک حمله مرگبار بود. سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای جهان این حمله در شهر کویته را شدیداً تقبیه کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حمله انتحاری روز دوشنبه در یک شفاخانه غیر نظامی در شهر کویته پاکستان یکی از مرگبارترین حملات در سالهای گذشته در این شهر دانسته می شود که با واکنش ها در داخل و خارج از پاکستان به امراه شده است. بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، این رویداد را یک حمله تروریستی خوانده و گفته است شورشیان حمله هراسناک را بر عزاداران در یک شفاخانه انجام دادند. بان از حکومت پاکستان خواسته تا مسئولین این رویداد را به عدالت بکشاند. قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا نیز حمله مرگبار در شهر کویته پاکستان را شدیداً نکوهش کردند. الیزابت ترودو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت کشورش در کنار شریکانش خواهد ایستاد تا مبارزه‌شان را با تروریسم ادامه دهند. این تروریستان شفاخانه، بخش قضایی و رسانه ها را که مهمترین رکن‌های دموکراسی اند هدف قرار دادند. این نوع حملات وحشیانه و بی‌رحمانه شراکت ما را برای شکست تروریسم در سرتاسر جهان عمیق‌تر می‌سازد. ما به کار با شریکان ما در پاکستان و منطقه برای شکست این تهدید ادامه خواهیم داد. پیش از این دیوید هل، سفیر آمریکا در اسلام آباد، در یک بیانیه گفته بود که این رویداد وحشتناک و نفرت برانگیز را به نمایندگی از ماموریت ایالات متحده در پاکستان تقبیح می کند. به گفته او، کسانی که مسئول این رویداد بودند باید به عدالت کشانده شوند. سفیر آمریکا تاکید کرده که چون این رویدادها دموکراسی و جامعه آزاد پاکستان را زیر پرسش نخواهد برد. همچنان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که در حال حاضر در آذربایجان است، با ارسال پیام بر رئیس جمهور، صدر اعظم و مردم پاکستان تسلیت گفته است. پوتین از این حمله به عنوان جنایت ضد بشریت یاد کرده و گفته است که روسیه انتظار دارد مسئولین این رویداد با شدیدترین نوع مجازات شوند. ارقام نهایی نشان می‌دهد که 70 تن در این رویداد کشته و بیش از 100 تن دیگر هم زخم برداشتند. عبدالرحیم زیارتوال، وزیر معارف ایالت بلوچستان، روز دوشنبه در صحبت با رادیو مشعل گفت وضعیت شمار از زخمی‌ها وخیم است. 102 تن زخمی شدند و 70 تن هم جان دادند. به دنبال حمله، من و راحله درانی، رئیس اسامبله ایالتی بلوچستان، به شفاخانه رفتیم و با شمار از وکلای زخمی و غیر نظامیان در آنجا دیدن کردیم. 4 ساعت در شفاخانه بودیم. وضعیت 8 تن از زخمی ها وخیم است. گروه داعش و همچنان جماعت احرار که شاخه‌ای از طالبان پاکستانی است، مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. اگر ادعای داعش درست باشد، این نخستین حمله بزرگ این گروه در بلوچستان پاکستان به شمار می رود. نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، به دنبال این رویداد با شمار از زخمی ها و بازماندگان قربانیان دیدار کرد. وی همچنان یک نشست اضطراری را در کویته رهبری کرد و در آن شمار از مقام های ارشد به شمول راحل شریف، لویدرستی زوردوی پاکستان شرکت داشتند. جزئیات بیشتر از این دیدار دادن نشده، اما حکومت پاکستان میگوید که از مسئولین حمله روز دوشنبه در شفاخانه شهر کویته انتقام خواهد گرفت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تازه ترین خبرها در صفحه فیسبوک ما قابل دسترس اند. آدرس صفحه فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. همچنان به صفحه تویتر رادیو آزادی هم سر زده می توانید. آدرس ماست twitter@radioazadi. شاید در جریان هستید که هلمند دستخوش ناآرامی هاست و درگیری های در این ولایت ادامه دارد. به باور یک مقام وزارت دفاع افغانستان، حمایت قاچاقبران مواد مخدر از شورشیان در هلمند از دلایل عمده ادامه جنگ در این ولایت است. گزارش جاوید حسنزاده را در این مورد میشنویم.
در حالی که جنگ در ولایت هلمند وارد هفتمین ماه شده است، اما مسئولان وزارت دفاع ابراز امیدواری میکنند که به زودی ولسوالی های نادلی و نوای این ولایت از وجود مخالفان مسلح پاکسازی میگردد. تورن جنرال محمد حبیب حصاری رئیس اپراسیونی این وزارت میگوید که جنگ در ولایت هلمند در همین دو ولسوالی متمرکز بوده و آنان برای مهار کردن آن نیروهای اضافی را به این ولایت فرستادند. آقای حصاری بروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که یکی از عوامل ادامه جنگ در ولایت هلمند حمایت و همکاری قاچاقبران مواد مخدر با مخالفان مسلح دولت می باشد.
وضع موجود هلمند اگر نگران کننده نمی بود ما قوتهای اضافی روان نمی کرد. تلاش دشمن واقعا بیشتر است در قسمت هلمند و یک قسمت زیاد کسایی که کمک می کند یمر با دشمن همون قاچاقبرای مواد مخدر است.
در حال حاضر 5 ولسوالی هلمند به شمول دیشو، واشر و نومش به دست طالبان مسلح است و جنگ در ولسوالی های نادلی و نوا جریان دارد. چند روز قبل اعضای شورای ولایتی هلمند ابراز نگرانی کردند که جنگ به مرکز یعنی لشکرگاه نزدیک شده است و حکومت باید برای جلوگیری از آن اقدام نماید. نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه میگوید که جنگ در هلمند به خاطر طولانی شده است که نیروهای امنیتی به گونه کامل تجهیز نشدند. خانم نیازی به رادیو آزادی گفت زمانی که نیروهای امریکا و ناتو از هلمند بیرون شدند دیگر این ولایت روز خوب را ندید. وای میگوید در گذشته در هلمند 40,000 نیروهای ناتو و ایساف وجود داشت که آنها سلاح‌های پیشرفته در اختیار داشتند و سلاح‌های پیشرفته جهان در این ولایت بود. هلمند ساحه‌ای بسیار وسیع دارد، اما بدبختانه که نه ناتو است و نه ایساف، یک تعداد محدود تا 60 خارجی وجود دارند که آنها به صورت جدی دست به کار نمی شوند. سلاح و مهماتی که باید با پلیس باشد وجود ندارد. پیش از این در هلمند بیشتر نیروهای بریتانیایی مستقر بودند. در زمستان گذشته زمانی که جنگ در این ولایت شدت گرفت، حدود 500 نیروی بریتانیایی برای مشوره با نیروهای امنیتی افغان وارد این ولایت شدند.
جاوید حسنزاده گزارش میداد. اگر باشنده هلمند هستید و همین حالا رادیو آزادی را میشنوید، در مورد وضعیت امنیتی هلمند به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام بفرستید تا وضعیت را از طریق شما با دیگر مخاطبان رادیو آزادی در میان بگذاریم.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبری اتر.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را همه روزه روی همین موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 پس از 7 شام شنیده می توانید.
رنگ های زندگی.
اسم ما محمد نعیم.
خب غرفه چی دارین میشه بر ما بگین؟
این غرفه سیلوس دک امر روتای سیلوس روتای ترکی سودا میکنین.
دیگه چی؟
دیگه من ناشتا است دیگه بسن.
چی دار از کجا میارین؟
یا از سیلو میاریم و از شرکت های شخصی ها میگیریم.
چند سال میشه کار میکنی؟
من 8 سال هستم اینجا هستم.
همین کارا میکنین؟
بله بله.
دانی چند یک از روتا رو مفروش؟
این ناشتا رو مثلا 23 میخوایم 25 سودا میکنیم. ناشتاگاه که خورده 4 رو بمیخریم 5 رو بسودا میکنیم.
تدانی اگر پک میشه نشست.
آها. نانوار خانه خود تونستین؟
بله.
چطور است این کارتون آیا میشه آید به دست میارین؟
والا من پیسه خرج من روزمره میشه که من روز بهم سیر هستم سوال همی صبح که نبم گشن هستم. گفت پیسه آید نیست از امروز به صبح هستم باز.
وضعیت چطور میبینی؟
وضعیت خوبه است.
چند ساله هستین؟
من 55 ساله.
در 55 سال آیا می کارم میکردین؟
نه ساده میری سر کار میکردیم چینی فروشی میکردیم دست فروشی اینا ده که از گشت چی مانده میدیم دو غرفه یک شیستیم پیسه روز میزیر پیدا
میدیم یعنی کار راحت است؟
بله خودم خودم سودا میشتیم دگر میز بار نیست که پشت کنم دیم
سلامت باشین
نباشین
فروزان حبیبزاده همکار ما در کابل این گفتگو را انجام داده بود
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمده
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
دردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه امیده نمانی ندیمانی
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان رسیدیم به پایان